نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه یې په اړه سمه څېړنه وسوه او نه ورته رسېدنه وسوه. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولی دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موږ په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه وی موږ به ولې کډوال کېدلی؟ له دغه ټولو سختو پولو تیریږو، ظلم ستم او وژنې پرې روانې دي، باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د تیر اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاکان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر یوې ډلې د ډزو راپورونه بې بنسټه بللي وه او ویلي وه چې د طالبانو حکومت دغه بې اساسه راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکي پلاوي د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو تر څنګ ویلي وه د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لورې په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پایلو به د سه شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیمزي 9، نظیف الله میری 55، فیصل خان یو 40 منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدل سبحان درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 40 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 299 منډې وکړې او 22 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. یاد لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی 2-2 لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال ته د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشحاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره انرژي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې، فیلډنګ کې او کبلرانو، نو ډېر خوندمندې میچ نه واخیسته، نو ډېر خوندي وو. بیا خاص کر داسې بریا چې لکه دغه فاینل میچ او دغه بریا موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخیستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویلې دي:
واقعیا لکانو ډېر ښه گیم وکړ، که تاسو وګورئ موږ کې سر کې ډېر زر شپږ واو شو. بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نظیف وکړم بیټنګ کې، واقعیا ډېر بدله کور ډېر خوند هم دغه بیټنګ نه وایست، دوه دوه نیم سو وکړو. نو هماغه اوس موږ په ځان مکمل باور و. زموږ سپینر ټیک چې سره کم واغو په ټوله دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو، او که تاسو موږ سره پس بالنګ وګورئ نن موږ درې پس بالران لوبول. نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ له خوا او هغه میټنګ کې موږ ته ویل شوي چې کوم هغوی بیټسمینانو ویکنس یا کوم ځایونه چې موږ ته ښودلي وو بالرانو د هماغه مطابق بالنګ.
دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په 12مه نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وې، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ورېدا چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالۍ ترسره کړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی موکوام. د تورو لستورو آنلاین غونډې کلیزه ولمانځل شو.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم.
د تکړه شاعرې امینه فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د جنو پاتې هنرمندانو لړلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري.
ډیری هنرمندان زما په شمول باسواد دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دا سجیرډو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پای را سره وي. افغانستان کې د وروستي سیاسي تحول لرامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په دریم کال کې لږ زیاتې، خو تر ډېره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څه ناڅه خړوبه کړې ده، اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي. خو توري لستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې اکلیزا یکشنبه د نوومبر 23 ونمانځل شو. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کې دی، اکلیزا هم آنلاین و. په دې اکلیزا کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان دی مشاعری ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ورو شاعران په خپل وطن مینان وطني عشق سره آنلاین راغون کړی دی.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي. دوی کسره نږدې دي او کلره یو بل ته د پښتو پلوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې رئیس د اونیزي ادبي غونډې چاري تری وبري د غډوډي شوې دي. یو لاتي خای دا وی چې طالبانو په سلګونه انبانونه کتابونه د ادبي کتابونو په غډون سانسور کړی دي او په هنري برخه کې ځینی بندیزونه لګولي چې د چاري د شاعرانو جرأت صنعت سلب کړی دي. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزي ته خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو ته شډه کړی ده.
زمونگ لیکوال او شاعران مهاجر شد. ده دغو حضوری ناست و زای دیر جر دیوش میر مطرح و ادبی فرهنگی تیرو او شخصیتون و پا حد سو سر آنلاین ادبی بهیرون و آغون رو گونیم. توری ستوری ده دغو بهیر یو مهمه برخوا. ز بخبلوان لخاغلی تکل او نور طول هو ملګرو سره مننه کوم چې دغه آنلاین ادبی بهیری را پایل کړ. په دغه مشاعرو کې موږ د نن ورځې د خو شاعرانو د شعرونو بیلګې واورېدلې، د هغوی ادبی نظریات باندې پوښو او په دې پوښو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټپه ندی ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډه په کلیزه کې له افغانستان نیولې د نړۍ تر لری لری پرتی سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړ چې دا غونډه د وکال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستوري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري لستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري لستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی، ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نش.
د توري لستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونه مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساس او با ذوق انسان خوږه لګیږي. باید دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو چنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحنی خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دختو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشحاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه. د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کامل عزیزي بل قیس هاشمی واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یو ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یو هم آمنه فنا ده. د افغانستان دا تکړه شاعره نسبتا ډېر شاعري کوي. پښتنه مترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوشیشي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بیلابیل وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل و او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو. او زه ډېره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، چې مطلع ده به زد خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل وو. او دوهم شعر مې چې ډیر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم وو چې ومل کې کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې ومه، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت سل فیصده تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب نا آشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډیر خوښ دی، هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډیره مایوسه وم، ډیر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وی راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډیره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډیر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابومه، ځکه زما له ډیرو شاعرانو اوریدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هیر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډیر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډیر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي. چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ما ته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده. زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوي شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکي. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زدستور رک آسمان سر روانه. پا دی هلا چس پرلی مخی تراشی، پا دی هلا چس پرلی مخی تراشی، پا دی هلا خزان سر روانه. دا امید رمی دزده پرشو پیایم، دا امید رمی دزده پرشو پیایم، لطپو یا قربان سر روانه. توکل می پا الله ناهیلی نیم، لیوه نره ارمان سر روانه. دا نسیم دا چا دا زلفو وگمی راوری، که خوشبو دا ارغوان سر روانه. دا فنازره ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله چې سپرلی مخې ته راشي، په دې هیله له خزان سره روانه، په دې هیله له خزان سره روانه.
معاونې فنا څخه په مننې. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه. حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې وه چې تقریبا هر ورځ به په هلمند کې وینې بهیدې. دا سجرډو ته وویل چې د وطن مینې نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم.
د شغل شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپری لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دی وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه دغه لريم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي را وخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چند
بل را سرا وداستم هم بیا بستا سکلی تدرزم یار ستاد دی دندیر ارمالرم یار بیا بستا سکلی تدرزم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي. ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومي ژټورو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ د پاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان داغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندرم ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک کې ویل دي ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له وسنیو چارواکو غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سورګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نغو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون ننداره ته وړاندې کړي. په دې فلم کې لوبغاړي شزی او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد یې پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې او مسؤلینې دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل
اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 مخبوش او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د ویتراګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل،
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه لرو. د سیالي جادوئی سفر لنډه کیسه ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د خار له آبادۍ ډیر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پیښیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمۍ تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تروسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زب دل کندی را و باسم. سپه پرنگ خر اول وجود نکوچنه و خو خوخیار و پامی دوینی اگدی چانگی تشو هغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرسه لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوره که دخواخی خوندور روطا سپی تا ورکره دو دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپه نور دوستان ول هغی سپه و پوهولو چه دا جادویی وینی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلیدلې لکه لمر سیال یې په لوړ غږ وویل همدا به جادویی ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مشي سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویی ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویی ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویی ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم در سره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وي سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدردی وجنی بدرد